سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې دا مخصن نه وجی دي زموږه کله ازادي راډیو نه اوري په مخېده د سات خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا وای چې افغانستان سره په بشري مرستو کې ډیر کمک سره په دې هیات کې د مرستندو یو ټولنو ورسته یې نه کې هم لمانځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند باندې خطر سره مخامخ وي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویل دي چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ تاړ دي. له دې یو نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بستونو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره یې نه ده پرېښې. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاد کړي. د بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. یو سی ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیې په اړه د واشنگټن ډی سي په یو محکمه کې د بحث لپیل څو شیبه مخکې اعلان کړی. دا د ساتي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې داوا پیل کړی او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. دا د وزارت پګویستم کال د جنو د فوټبال اسي جام ته د خوراوی د لوب په دشل کې د بخنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غا کوي چې په تبعید کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډله په توګه ومني. د فوټبال د اسي جام لپاره چې د 2020 کال د خزو د نړیوال جام مقدماتي پړاو هم بلل کیږي د لوبډلو د ګډون په چر روانه پنځشنبه په کوالالمپور کې چول کیږي. ایم ان سیټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلې دي چې په تبیت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله به په دوه ورځو کې د اسیایي جام د سیالیو د غوراوي له بهیر څخه به برخې شي. د ایمینسټی انټرنیشنل په بیان کې راغلی دي چې کله د فوټبال نړیوال فدراسیون د لوبډله ته د افغانستان د ملي لوبډله حیثیت ورنکړي نو دا به په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته دوهم ځل وي چې د افغان جنو لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو لړۍ ایستل کیږي. د پاکستان برستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوي تفاهم تایید وکړه. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به په ډیپلوماتیکو اړیکو حل کړي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت څخه د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار کړی دی تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د خلیدار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه پورې د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینې بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو ګډون کړی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی. ویل دي چې د امریکا د ولسمشر روستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب ویل شي. عباس رخصی د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له خپل ارمنی سیال ارارت میرزویان سره په ګډه خبري غونډه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د ارمنی څانګې د خبريال دی پوښتنې ته چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام سره له امریکا سره یوې موافقې ته رسیدو لپاره خبرو ته چمتو دی کنه. په ځواب کې ویل شو چې هیواد به د ډیر فشار پوځي ګواښ او اقتصادي بندیزونو د پراخېدو په صورت کې له امریکا سره مستقیمې خبرې ونه کړي. دا منځنۍ ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکاف د یک شنبه په ورځ له فاکس نیوز خبري شبکې سره د خبرو پر مهال په دې خبرې کړي چې امریکا به ایران ته د اټومي وسلې د جوړولو اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استانبول د ښاروال د باندې کولو پر ضد د شپږو پرلپسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام کې وایي چې چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي. معترضانو د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعا رد کړې چې وایي دوی دا مظاهرې به چې د تش نمایش لپاره د دې آخر پای ته ورسوي. په ترکیه کې د تیرو څو لسیزو تر ټولو پراخې مظاهرې تېره اونۍ وروسته هغه پایل شوې چې د اردوغان لوی سیال د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو ونیول شو. معترضانو، مخالفو ګوندونو، اروپایي مشرانو او د بشري حقونو ډلو ټولو د یو غیر ډیموکراتیک او سیاسي اقدام بللی دی. له دې اقدام وروسته د ترکیې د بیلابیلو ښارونو په مرکزي چوکونو، واټونو او پوهنتونونو کې هر مخام زرګونه کسان راټولیږي، د اردوغان پر ضد شعارونه ورکوي او نه یوازې له زندانه د امام اوغلو د خلاصون بلکې د حق او عدالت د تطبیق غوښتنه هم کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا کپ ته د غرابۍ د لوبو په دریم پړاو کې چې نن پیل شو، د کوربه میانمار په وړاندې یو د دوه پر وړاندې ماته وخوړه. په دې پړاو کې څلرویشت لوبډلې په شپږ ګروپونو کې په سعودي عربستان کې د 2020 کال د آسیا کپ ته د غرابۍ په لوبو کې ګډون کوي، چې له دې ډلې په شپږ لوبډلې پل پړاو ته پرمخ ولاړ شي. افغانستان له میانمار، پاکستان او سوریې سره په ای ګروپ کې دي. په دې پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د جون په لسمه له سوریه او دریمه لوبه به د اکتوبر په نهمه له پاکستان سره وي. بیا هم که راغلاست د خبرونه کې موزه فرشته څخه کار کولای کو. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې یو ځل بیا افغان نجونې د زده کړو د حق لپاره غږ پورته کړ.
موږ یو کلن ستر انتظار وکړلو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شولو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د دې تر څنګ دا به هم واوري چې په کابل کې د طلا بیې لوړې شوې دي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مختلری.
او دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې ځایي خلک د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د یوې درې ته چې یو سړک وو، یو د لږ ګزارې ولا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چلین په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، تر پایه راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم خراغلاست، ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند یې ورستر بلې له خطر سره مخامخ کړی دی. ان ار سی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستو پراخ کمښت په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. په یو شمېر افغانان هم په ځینو ولایتو کې د بشری مرستو بندیدل او محدودې دلې تاییدوي، خو اړمن کسان بیا وایي چې دوی بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. ان ار سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مؤسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسي یو ځایي رضاکار چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسي په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کومه موسسه فعال هم وي، په خبره یې د مرستو ویش یې محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي. ترسو مظلوم و بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې، درې ماشومان مې ناروغان دي، اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی، کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرایي کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم، تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
دا ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشر سیما بهوس وایي چې د افغانستان البته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حقه د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي او دا چې دوی بنسټیز حقونه د ښوونځي حق د دوی بنسټیز حق دی، دوی ته باید ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي دي. په دې اړه دغه راپور
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس ویلي د افغان نجونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. نوموړې نن سه شنبه د مارچ 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړې چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلن ستر انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګېږي، کار ته لاسرسی نه لري، پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې له زده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
زه د یوې افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې لس زره کسان د نري رنځ یا توبرکلوز له امله مري. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا پنځه اویا زره کسان په نري رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نري رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي او ماسکونه باید استفاده شي او ناروغان باید د درملنې کورسونه بشپړ کړي. په دې اړه جزئیات دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې په دې ناروغۍ اخته شوی. دی وایي زما نیکه د نري رنز په ناروغۍ اخته دی، ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نري رنز اخته شوي. دوی زما دوه ملګری د ناروغي لري، دوی ټوخی ډېر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوي چې دوی توبرکلوز یا په نري رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې لس زره کسان د نري رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په څلورویشتمه د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا پنځه اویا زره کسان په نري رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولی شول چې د دې ناروغۍ یو پنځوس زره قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنز یو جدي ننګونه بللې او ویلي دي چې په 2024 کال کې په دې هیواد کې له 5000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنز د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنز د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن توبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالېږي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضه ولایم لري. د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا توبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي.
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکرو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو میرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تر وسه پورې چې کوم راپورونه تاسو واورېدل، دغه راپورونه د متن په شکل په ویب سایټ کې هم اوریدلی او په ویب سایټ کې لوستلی شئ. او اوس هم ورزو د نړۍ اړوند یو راپور ته. په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. د مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا دغه خبرې نن هم دوام لري او په دې اړه چې دا خبرو کې څه ویل شوي دي، جزئیات یې په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسي مرکچیان وایي په اوکراین کې د اورکم په اړه له امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوي یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوې د ته ډېر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د روان مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایي پلاوی به نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایي او روسي چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوې لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویزا خبریال نیکیتا گولدین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاس تازدی رادیو ته غوږیست. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د خپلو بیلابیلو معمولو لپاره د طلای سرو زرو جوړ شوي ګاڼې اخلي او اړتیا ورته لري، د بیو په اړه وایي چې بازارونو کې بیې ډېرې لوړې شوي دي او د اخیستلو توان یې نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته تاییده کړې چې په دې وروستیو کې د طلا بیه لوړه شوې ده. دوی یې لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل ګڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. زغ ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي، خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکي دا چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شو.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلې، تلا را ته واخلې، لکه ما یې کړی په دې غریبه یو ناچاری کې.
کابل کې یو شمیر زرګرانم ته دی وی چې په دې ورستیو کې د سرو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم دی وی زرګری خاون جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دې نرخ ولندن ناراضي وروره، هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو. فګو میشته یو توله $300 $300 اوس په $1,500 شوه ده.
د هارون پونم د وی زرګری خون هم ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی یک گرام تلای 21
یو گرام یه ویشتلا فیلن ده کابل پا بازارونو که پا شپک زرو پینزه سوا پانه ده او تل استلا گرام سلور زرو پینزه سوا ترسته ده ده لامل ده چه پا ندیوالو بازارونو که بایا الوڑه شده
تلا فیلن در بازار جهان است.
هارون وای د چولی په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې، دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیا $3,050 ښودل شوې ده. په نرخ پاڼه کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1.2 گرام په 6930 افغانۍ، 1 گرام 1.1 تله 6600 او 1 گرام 1.3 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلوروشت ساعته.
د خوست ولایت یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي لشیوی. بلخوا بیا طالب چارواکی وای چې د دغو اوسیدونکو ستونزو ته به دوی رسیدنه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي د یو درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درک به هیڅ څه نشته، درک نشته چې موږ چل نه پوکو. د سړک ستونزانو بیا ډېر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د ډاکترانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وسادګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي، نو ګرمې لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی بیتې سولات نشته تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندې کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمې ده نه یخ دی، تنده نشته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لولو پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، او اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام ده. لافامه
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره خایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی.
وعلیکم دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم ښه میاشته ښه د برکت میاشته خو په افغانستان کې دا میاشته چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي. په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ هم ارزانه چې خامخه په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابر ورکوي. یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته. روزه خو ښه میاشته د برکت میاشته.
په راتلونکو څو شیبو کې به د تاندې څانګې خپرونه درته نشر شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډېر کمښت سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا USAGM پرون ومنله چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې کنګل شوې وه آزاد کړي. د 2023 کال د نجونو د فوټبال آسیایي جام ته د غوراوی د لوبو په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی. ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب وویل شي. په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استانبول د ښاروال د بندي کولو پر ضد د شپږو پرله پسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام وایي. دوی چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره هم دوام ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان ته جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلق پروژه کې بل عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدل شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدل شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل د سیو مسکرات استفاده کوي نشې توکو استفاده کوي نو پروژه کې د هغه رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژې اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشې توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
شو واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازعه پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغه چې روژه نیول د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي د هغه اغیزه په نورو باندې پریوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که راځو تاسو په اړه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواتوي او کله نه کله د تاسو هم د اوسیله تنګیږي د ځان پاک لپاره توایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونشې تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلمه خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجی تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماله نظر پاری کې به دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دي چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینه ولیدا دي ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا ته وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه روژه ملامت کوي دا چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زماره نظر دوی دی روزا نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روزې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزم بازار ته ځم چې کبل روزي خپل بچو ته خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم نو هغوی چې لږ معمولي وي دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي ځکه هغوی مدې زیات فشار دی له روحي لحاظه او دلته ځوانان د هغسې نه دي دلته ځوانان ډېر فرق کوي حوصله لري ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښیي معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت زموږ تاسو خپل محیط او زموږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی صرف یوازینی دلیل دا بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان ستاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یوازې دي چې په ډېر سلحمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب وي هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ده ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دی لکه د لوس برق په شان بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتیدک سیګریټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکړي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابرې هغوی خو هسې هم په بانه یي اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلې حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سیګریټ یي او که هر بل نشه یي توکی نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا څوارلس ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې په خولې وځم خو زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي په واقع چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باید له ډېره حوصله مندۍ نه باید کار ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسئله ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کېږي خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار جنجال د چا د وسې نه کېږي په خاصه زموږ دغه جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته لري په خاص سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکیږي حالت ته مجبور شي په کور پاتې شي او که بهر وزي نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلام لري هغه چې ته صبر پروردګار دکړه تاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دا کوي جامه هم داسې درو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاکي، لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره، هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تلل وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې، د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودري دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړله. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دي. نو عموما غصه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غصه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خاره بیا وکم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غصه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غصه کېږي، د لاسه نه یې جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې د دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلي کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دی ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت است یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چیشي سره، د عباداتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار کار باید زمونږ د لاسه وسی. ځینې سړیانی لکه چې ګورو بیرون کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوان هلکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډېره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپېره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه آرزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې لپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
نرازی جانان
Thank you.
دل بر سال غم افروت جمعه را دون بشن